تن خوش آمدین هیواد.
مننه خوجسته جانې. درنو اوریدونکو سلام. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلاوی افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د ډیپلوماسۍ او نور اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نشي. د ایران کې شیر هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت لومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کې شیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علی رضا حجزاده وویل دغه هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 50 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انتونیو ګوتریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونی د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابونور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړې. د دې له مخې به نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او درېیم شکمن کس د قفقاز د امارات ترهګری ډلې غړی دی چې د افراطي موادو په ویشلو کې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو تر څنګ امنیتي ځواکونو درې لاسي بمونه، یوه اندازه مهمات، درې پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوع سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د آزادې اروپا راډیو د ایران څانګې فردا ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی له یوې میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو د دغه جرمنی بعد نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې به واورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دو چنده کړی. د دې تر څنګ به واورئ چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو ځای وړي دي. اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شونې روان دي.
نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې دا لوبه به ګټي.
امید لرو چې خ پهلو کو دی ایشیا کپ تا.
د دې ترڅنګ نور راپورونه او درسي سات خبرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. ښاغلي بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یو کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. د تیر کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 120 کسان ووژل شول. داعش د دې برید پړه پر غاړه واخیسته. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي. د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اگست د شپږویشتمې د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنگتن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایدن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایي ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې دیارلس میړني او وطن دوست امریکایي سرتیري او تر سلو ډیر بېګناه افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایدن زیاته کړې له دې حملې وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په یو دیرشمه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په یو دیرشمه له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه نیوکې هم شوې، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د اتباعو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو غنی سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو اوغو سیمو کې چې سیلابونه جاري دي شاوخوا 400 کسانې د هیلیکوپټرو په وسیله خوندي سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړي وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوه په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایسارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر یې خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار او لغمان له ځینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوه ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پیښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات هم اړولي وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو خدای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو. موږ د ملي دفاع وزارت د زرخښ څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پات وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال کړ. پیښه در رسېدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول هغه خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسېدنه وکړي.
ښاغلی حقانی وویل په میدان وردک او پنچیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې پورز د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیر بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان لمخې تیر یو میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او 2500 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربېره څه باندې 3000 هستوګن کورونه وران او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورند کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې تر څنګ یې پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی او ژمنې یې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو حتی کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼې سیمې لاندې کړې. وروسته یو سیلابونو په افغانستان کې ګڼ ځاني او مالی تلفات ترلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو خبر لا کرکټه. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لسو ورځو راهیسې په دوبۍ کې د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمریني کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په هغې دپاره چې کم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه دی چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ سرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سه شنبې پورز د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په 10 مقام دی او بنگلاديش 9 او سریلانکا 8 ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمن دي، وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
د آسیا جام د نننۍ لوبې په اړه چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ کېږي راپور مو واورید. دا لوبه پر تلویزیونونو هم خپرېږي.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ.
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې. د دغه وزارت چارواکو تیره ورځ ناوخته د خبریالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي. خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان د دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د 10 غړو وژل کېدو ته اشاره کړې. خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وویستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستانو له 1 لک ډیر افغانان ویستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست کولای شئ د ټولنیزو شبکو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر لاره هم د ازادي راډیو پانی تعقیب کړئ او هلته هم د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه ولولئ، واوري او وګورئ. د افغانستان ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په ورستي کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیه، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ټګر بدل شوی وو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلی افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی.
د افغانستان وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
They were false assurances to us. We were assured
that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ راکړ شو چې اوربند بوشي او دراتونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه دیلودونکي برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they will not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه لرو. په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلان له زده کړو وروسته د ژوند کولو په اړه اندېښنې لري. هغوی دا کوي له هغه وروسته چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي، کورنیو یې افغانستان پریښی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي.
مشکل عمده ای که بعد از ختم تحصیل
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې له ډیرو هیلو او ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی، وارث وایي اوس مهال د ترکیې په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړه چې افغانستان پرېږدي، خو نوموړی بېرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه که پات کی دو پرنده خینه لری.
شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام دارم.
زه خپل چه زلت درس وایم او کورنۍ مې په روسیې په افغانستان نه ووتله. البته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي؟
بیرون از افغانستان بمانم چی خواهد شد؟
د وارث اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمېږي. عادله هم چې په بنګله دېش کې د سیاسي علومو د درېیم کال محصله ده، ورته اندېښنه لري. عادله وایي دا چې عمر یې له اتلسو پورته دی، هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دیت اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
د شرایطو قرار درم،
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم، نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلی سم. زه یوازې درې کاله د بنګلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم،
اقامت داشته باشم.
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وین احمد تقید راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د راپورونو په اساس په وروستیو سیلابونو کې 3390 کورونه ویجاړ شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې دي، خو د لوګر اوسیدونکي وایي چې له دوی سره مرستې نه دي شوي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمېر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بستری پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان وای د خوخی سراب زپلو خلکو کورونه زمکی او باغونه هرڅه د لاس ور کړی.
الله ټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه د چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وزپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لاړې شول، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسېدلې، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسېدلی، د کورو ته زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلې دي. خواستم داده چې نورم راسي، له دې نه زیاته اړتیا ده. دی ولس غربت ویلې دي، سیلاب ځپلې دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر موږ ته کړی ده، د خلکو پیشنهاد کړی په دې ارتباط. یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده، هغې استقامت کېدلی شي در وخت دپاره سیلابونه راشي. هغې دپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د نظمدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
و مو وریدل چې د لوګر اوسیدونکو چې ورستۍ وسیلابونو ځپلې وایي مرستنه دی ورسره شوی. تیر ورځ د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې 130 تنه وژل شوی او تر 250 ډیر کسان ټپیان شوی، خو په دې اړه یې تازه ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ ستاسو سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوش شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کرستونه یې وچ کلک شوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ پر لیاز د خدای. تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو ته وار وار ورسوئ. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیرې کې د کړې عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورته ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي، ټنکر چې دي ټنکر نشته. په یخ ولای کم دي، په یخ ولای خو کم دي، خلک ډېر څه ولای دي. خو بس نبت نبت نو دا لږ راته د هم دغه لرم چې لږ دغه ولس نانو سره خبر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د یارت ولایت
کمپ مهاجرین په ازادۍ راډیو کې کړم. زموږ دغه کمپ مهاجرین د شرایط سازو ریګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت په خوا تماشات پای استوجونه کیږي. همدغه چې طالبان راغلي دي، موږ خلک بې کومه کړو، بیا ارتفاعات ورسو او مؤسسات مؤسسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مه ورسره کړو. نو زموږ د دغه سکتورو چارواکو زندگی و دا دغه امارت دا فسولان و زندگی دا غوشتنه دا دغا از موش دا کمپ ماجرین پا خواهد دیولش توجه و که دا خلق دا مرگ سرمخ دید دا دغا سرمخ دیین لری چی دا دغا زایف خواهد دا دغا مباشی دا از ما آواز در چارواکو در ورس و سلام
دغه غواوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې لمک سره شریک کړي او تاسو هم کولای شئ کچې رستونځ لری لاسادی رادیو سره شریک کړئ موږ یې تر مسول چارواکو رسوو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست رادیو ترڅنګ خبرونه پر وی پاڼه هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کم لګورستا درسي سات خبرونه پیلېږي، خو له هغه مخ کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو 14 سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې وژل شول. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سلاوی افغانان وژل. په دې بیان کې ویل شوی چې امریکا د د ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو لپاره هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نشي. د ایران کې شیر هوایي شرکت افغانستان د خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا دغه شرکت لمړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ آسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علی رضا حجزاده وویل دغه هوایي شرکت په پونې کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انتونیو ګوټریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونی دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کیږي د جهادي ډلو غړي دي نیولي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابونور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوعه سیمو کې د اکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د آزاد اروپا راډیو د ایران څنګه فردا ته د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی لیوي میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. اوس هم لژمنې سره سم در 3 ساعت خپرونه
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازاده رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادې رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې للمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبي کې سره فرق لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو لا ازادي
راغله. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به خوونکی د اروپا لوی وچی راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچی یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خون کې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند،
د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیله شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 6,12,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري.
کچیر تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ داغ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي. او د خپل زیات او بو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یوه اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبوي هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګیست. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوي څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دا یې باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشتا سانتیاو لشتا فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کاري پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ٹیک او آر جی.